خبرونه لنډیز در اوروي.
د درې ورځنی اوربند پای ته رسېدو سره سم له هلمند څخه د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې بیا پیل شوې دي. د پامیر د 211 قلو د چارواکي وای په کندوز ولایت کې نوي کوماندو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د طالبانو د تحرکاتو مخه به ونیسي. دا خبره د دې قلو اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وکړه. د کندوز یو شمېر ښاریان اندېښنه لري چې طالبان ښایي بیا د کندوز ښار د نیولو لپاره بریدونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت تکرارېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. دی به په دې سفر کې ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته ولاړ شي او په ترڅ کې به د آرکتیک شورا په غونډه کې برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدله شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل بریتانیا ته دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید 19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي.
له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو اونیس پروګرام وار را رسیدلې د همکار مو ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې چې تاسو ته د خزو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی وړاندې کړی. ملالۍ جان ستړي مشي.
مننه لودین صاحب، ډیر مننه. د ازادي راډیو اونیس خبرونه ته اوریدونکو شرغلست.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راديو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم تخنیکی چاري می رحمت صاحبي وړاندې کوي. نن د زده کړو په برخه کې د مخ پر زیاتیدونکو حملو د اغیز په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې عزیزه عزیزي په کابل ولایت کې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله او معصومه بهار په کابل کې لیکواله او خبریاله دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې وکړئ. له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00 8 22 55 55 او 0 9 9 2 0 3 5 0 0. ورځم له خپلې لومړۍ میلمنې سره خبرې پیلوم. عزیزه عزیزي چې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله ده، له موږ سره هم دا راز پر لیکه ده. عزیز صاحب، مننه چې دې خپرونې ته راغلاست. خپرونې ته ښه راغلاست. ډیره مننه عزیزی صاحب. د موضوع په اړه باندې به خبرې پیل کړو. موږ د نن ورځې موضوع دا ده چې په دې ورستۍ کې پر په ځانګړې توګه پر زده کوونکو باندې حملې زیاتې سوې دي او که ورستۍ حملو ته پام وکړو، په دشت برچي کې د نجونو پر یوه ښوونځي باندې د ښوونځي مخې ته په حمله کې د 45 نجونو د وژل کېدو خبر راغلی و. بیا وروسته داسې هم وویل سوال راپورونه ویل چې دغه شمیر د وژل سوو کسانو شمیر 15 او 15 ته لوړسوي دي. په دې برخه کې چې په ورستوي کې پر شدینه فعالانو باندې هم حملې زیاتې سوي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د نجونې زده کوونکي به د بیرې څخه نور ښوونځي ته ولاړې نسي؟
محترم بشیر صاحب، د نجونو تعلیم خو په اسلام کې هم فرض دی، نو دغه حملې خو زموږ مملکت خو تاسو ته معلومه ده چې نه یوازې جنګي مخالفین دي، بلکې زموږ مغرضه او د منفي هیلو درلودن کې گاونډیان هم په دې کې برخه لري. موږ باید دا هیر نکو وخلي ولې دغه دادی منفي پوینت په دې کې دادی چې د تعلیم په نامه باندې هر مغرضه ډله خپل اعمال اجرا کوي او په دغه په نامه د تعلیم او یا د مصالح مخالفینو ختمیږي. شبه دا وایي چې موږ سرتاسری اوربان لکه د اختر په درې ورځو کې چې نومول شوی و متاسفانه پیښې وې او تلفات نور کړي دي د افغانانو د ګناه انسانانو. نو دغه سره په ټول ملک کې یو اوربان سرتاسری اوربان او به معنا سوله دغه وایي تسلط درلودي. نو دا بالکل په سخت تقبان دي زغندم چې نرم هدف لکه شتي انجینی او به سلا انسانان د دغه مرګونی هدف مرګونی پیښو هدف ترځي یا پر مسجد باندې حمله کول یا پر مکتب باندې حمله کول کدل القانی کدل دا بالکل غیر اسلامي او غیر منطقي دي غیر انساني دي که څه دي انسان او بشر پر ضد باندې دا عمل راکېږي. خصوصا ماشومان چې د درس او تعلیم حق پر خپل د ماشوم حق د ټولنې پر هر فرد باندې فرض دي، نه یوازې مور او پلار بلکې د ټولنې ټول غړي د ماشوم په مقابل کې دا مسؤلیت لري چې باید حقوق یې پایمال نه شي. د درس ویلو حق، د بازی کولو حق، د تفریح کولو حق دا هر ماشوم لري. موږ بدبختانه په داسې حالت کې یو اوس چې هر څه زموږ څخه هېر شوي دي او هر څه تر پښو لاندې کېږي. که د قانون ادار کوي هغه هم قانون تر پښو لاندې کوي، که د متاسفانه په دواړو طرفو کې هم دولت لخوا څخه بعضې شیان تر پښو لاندې کېږي او هم د مخالفو ډلو څخه. په دغه وخت کې نو وایي هغه چې وایي اوبه خړي که مایان ونیسه دغسې حالت روان دي. بدبختانه چې ویل کېږي چې وایي شل لکه پنځه ویشت ډلې مخالفین په افغانستان کې مصالح ګروپونه شته، نو زموږ هیله د طالبانو څخه یا د دغه مخالفینو څخه چې اوس د سولې په خبرو کې ونډه لري ژر تر ژره د سولې د خبرو نتیجه مثبت شي او زموږ ولس د سولې تجربه په سولې کې د انسان یا د بشر حقوق مراعات کېږي. کوچنیان به د تعلیم حق پیدا کړي، کوچنیان به د صحي خدماتو حق پیدا کړي. دا پر هر ټولنې د هر ټولنې یا د هر دولت وظیفه ده چې د کوچني مسؤلیت صحت او دغه تعلیم د تعلیم حق ورته دغه کې آماده کړي. البته ټول کوچنیانو ته باید اجباري تعلیم ورکول شي. دا که هر څوک وي دې حق ته باید احترام ولري.
بله
زه بالکل دا غندم. بیا هم په سختو ټکو دا ناروا کار دی، دا درست کار نه دی.
عزیزی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې پر زده کوونکو حمله په دې معنا دی چې هدف لوستي او ځوان افغانان دي. نو آیا داسې حمله ستاس په نظر د زده کوونکو پر زده کړو باندې کوم غیظ کولای سي؟ آیا دوی په طرحه کې اچولای سي چې له زده کړو څخه لاس واخلي؟
اولی نیزی کولای نو خود دا مسلح جنگ چه دا یو تلویشت کال او یا خصوصا پا دا اخیر دول سیزو که جریان در لوده لیدی. زخپلا تجربه در توایم زما ورور دا پاکستان نتخ رالی دلتا با چه مهاجر بود دیزای تخ دلتا رالی کندار دا کندزون یا پا مکتب پا لسکی وی دغه چې پټاونه د کندهار په اصطلاح باندې وایي دغه انفجار دا شان چې دغه سوله نن سره له رنجونه د مکتب وېسته دي. زه نه غواړم چې پر سړک باندې د نجونو غوښه پرتې یا زما لورې د پردې ووژل شي. دا بالکل منفي عمل دی، دا ضد بشري عمل دی او ضد انساني عمل دی.
بلی او آیا بلی فکر آیا پدې فکر یاست چې د دې ترڅنګ چې حمله کوونکې او دا سخت ترځي تر هوا چې خلک وبيري د دې ترڅنګ د دوی هدف دا هم دی چې د افغانانو راتلونکي نسل به سیوا د پاتاسي او په همداسي پټ سترګي پاتاسي چې خپل حقونه او د خپل هیواد لپاره د خدمت په برخه کې پاتراسي
نو دا خو دا څلويش کال کې د افغانانو د تجربه کړې ده او د دې خواندي کتلې دي چې موږ تعلیم یافته نه پاتې کیږو موږ یو کس چې هغه په سترګو او لري ژورنالیست دی ډاکټر دی انجینر دی ټول د فطرت روح کې دغه کیږي او دا یو ډول نه ده دا خو دا د دې په شریکت سره کار کوي دې کې مافیایي ده نه
بله
دا دا هغه څه دي چې نو وړي چې موږ ته خلکو اذهان روښانه شي ټولنه د تعلیمیافته قشر په دمودل سره وخت دي اقتصادي قوی کیږي افغانان به الحمدلله دغه استعداد هم لري چې موقع ورته مساعد شي د تر ډیرو نورو ملیتو ډیر ښه مخته تلای شي نو دا موقع پر موږ باندې د ابخلو یا نازوانه غونډیانو چې هر څه مش پتاوان چې د دې خپل ګټو غواړي دا متاسفانه متاسفانه دا جریان لري او په داسې شکل کې دا د دې هدف په دغه سره خپل منفي اغراض تدقیق کړي
بلی عزیزی صاحب لکه تاسو چې ویل چې دا یوازې د هدف د حمله کوونکو نه دی چې کوچنیان وبیروي چې د زده کړو څخه لاس واخلي بلکې د دوی هدف دا هم دی چې د افغانستان نسلونه به زده کړو نالوستي پاتې سي په دې برخه کې چې جونی لکه تاسو چې یو مثال هم ویل چې تاسو په خپل کورنۍ کې تاسو سره مخامخ سی ویاست چې د بیر څخه د حملو او د چاودنو د بیر څخه ځینین جونی خپل کورنۍ له شونځي څخه استلې دي او زده کړې نور نه پرېږدي ځکه چې دوی بیرېدل دي نو په دې برخه کې د کورنۍ مېندې او شته څه کولای شي چې باید د دوی اولادونه به سیوا د پات نه سي
دلته د مسؤلیت د امنیت وظیفه د دولت وظیفه ده مو کورنی دومره کولای شي چې په کور کې ودیته د درس او تعلیم زمينه مساعد کی ولی زما خپل تجربه دا ده چې د مکتب چوکي یا د مدرسې چوکي په کولاده تاثیر لري هغه کې اجتماعي ژوند زده کیږي په هغه کې د امسنفي سره د اجتماعي روابط رشد کوي د ټولنې یو بل غم سره زده کیږي په کوم توګه فقط د مور او د پلار امر دی یا د مشرانو امر دی هغه ته د کیږي او څو ټکي بوښ سره زده کیږي لیکن د ګروپي یا اجتماعي په یو اجتماعي کې د کوچني روزل هغه رشد کوي ذهن او فزیکي ډول د ذهني لحاظ د تعلیم د لحاظ څخه ډیر ښه رشد کولای شي تعلیم او تربیه یا جلا تاثیر لري نظر ودی ته چې د کور په محیط کې درس تکي ولی موږ افغانان ډیر ترخیه تجربه ولیدلې موږ باید په دې سر د نسو خپل ماشومان که هلک دي که نجلۍ ده موږ باید درس او تعلیم ته تشویق کو او دا شان په توکل د خدای سره خدای دې وکړي چې ټول راشي او د دې ترودستانو مختور شي او زموږ لسونه زموږ ماشومان او ځوانان به درس ادامه ورکړي او تعلیم تربیت ادامه ورکړي نو په ټولنه کې دا ډیر مهم دی چې اول دولت د کوچنیانو مسؤلیت تضمین کړي د ټولنې د ښوونو اقشار مسؤلیت تضمین کړي خو دا داسې حالت دی چې پر موږ باندې تحمیل شو فرجان رااله به له صداعت څخه چې موږ ساتو ته کو خپل رااله هغه خپل ووته له موږ ټولنې نور هم تر هغه پسې اتفاق کړل تر هغه پسې متشدد کړل او زموږ د درس او تعلیم زمينه نور هم تاسو
خپل باندې واوښته. بلې عزیز صاحب، د یادولو وړ غنم چې په تیرو 19 کلونو کې میلیونونه نجونې شونځي ته ځي، شذې د کار زمينه ورته برابر شوی ده. شذو دغه حق تر لاسه کړی دی چې دوی کولای شي د کور څخه د باندې هم وظیفه وکړي او هم دراز د خپل کورنۍ په اقتصاد کې وانډه واخلي. لوړ زده کړو ته نجونې حق لري چې ولاړ شي، د هیواد څخه د باندې هم زده کوونکو او محصلینو ته نه برابر سوي د چې دوی بلارسي او هلت از دکړې وکړي. عزيزي صاحب، تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو کولای سي چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. موږ ته پر دغه نمبرونو باندې زنګ وهلای سي، 0000825555 او 0999230540. زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزي چې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعال ده، هم دا اوس را سره پر لیکه ده او دا بس تاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. ورځم خپل لومړی اوریدونکی اخلم. مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم جانې، ته خیر یې؟
ډیر مننه. تاسو خپل نوم وایست او کب کومه پښتنه لري؟ مهرباني وکي.
مله جان نوم مې مجنون دی، د لغمان د کرغیو له سالاین درس پړی کین.
مجنون صاحب، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. د نور بست یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. زموږ میلمنه عزیزه عزیزي د کندهار ولایت د نجونو د زده کړو فعال، که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري کولای سي.
ملالای جانې، د دې مې پښتنه دا غواړم چې آیا په د تیرو دوه لسیزو کې مثال نجونې په دغو دوو کالونو کې له زده کړې څخه تاسو ته معلومات شته دې برخمنې شوي دي که نه، یا نجونې تاسو ته معلومات شته چې څومره نجونو د جګړې له لاسه خپل ښوونځي پرېښي دي؟ ملالای جانې، دغه مې له دې نه پښتنه ده.
ډیره زیاته مننه مجنون صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته او د عزیزي صاحب مخې ته بېږدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی را اخلم. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته داسې قطر راځي که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکي. بلې، بلې، اوس تاسو ژغ سم راځي. تاسو خپل نوم واخلي او که کومه پښتنه لري د عزیزي صاحب څخه مهرباني وکي. بله، ستاسو ژغ مشتسم راځي. بله، ستاسو ژغ قطع قطع راځي. بله، تاسو خبري وکي. بله، اوس سامسو مهرباني وکي.
نو خوري کی ما دا درته وایله چې په وطن کې چې نامني فخر وي، خوشنط وي او جنگ وي، د سره ورونه بلې مرمۍ وریږي، نو په هغه وطن کې به څنګه یو شذ لسکی چې خپل تعلیم ته دوام ورکي؟ دا تاسو معلومه ده چې د افغانستان شذ خلاصه کې دا اوس نر په ور کې سوځي، دا اوس په یلمند په کندارو په ټول افغانستان کې د درو ورځو وربن ورسته بیا خوشنط شروسو جنگونو شروع شوی دي، خلک په سره ور کې سوځي، دا اوس خلک تر ګرمۍ لنی شپې تیري. خو نظر و دا ټولو نام زلا پر خلکو باندې دا ژغ دی چې پر مندو باندې چې کیاوه پردن کیاوه انجلی مرکیزی انشاءالله تعالی که دوی خپل مبارزې ته دوام ورکي، خپل تعلیم ته دوام ورکي، کیاوه مرکیزی بیا زر با سواده کیږي، نو دا یو عظیم مبارزې ته ارچاسته. انشاءالله تعالی د افغانستان خلک اوس ډیر با سواده شوي دي، ډیرو خلکو خپل حق پیژندلی دی، خپل حق پیدا کړی دی. خو خصوصا هغه کسان چې نظم د وطن وطنوال سره پوښتنه دا د خوري څخه ډاکټر عزیزه وطنوال چې هغه په شهرو کې خبر سنس خلک یو زمينه تعلیم ورته مساعد دي، دا په قراو قصباتو کې انجلی څنګه کولای شي، څنګه کولای شي چې خپل تعلیم څخه برخمن شي، خپل د حقوقو څخه برخمن شي.
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی اخلم. مهرباني وکي، فکر کوم چې موږ رابطه قطع شو. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري؟ فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. زموږ میلمنه عزیزه عزیزي راسره پر لیکه ده. اوس هم موږ کوشش کوو چې خپله دوهمه میلمنه معصومه بهر پر لیکه کړو چې دا په کابل ولایت کې لیکواله او خبریاله ده. له دوی سره به هم پر همدې موضوع باندې خپلو خبرو ته دوام ورکوو. عزیزي صاحب، تاسې د مجنون صاحب چې د لغمان ولایت څخه زنګ وهلی و او زموږ د دوهم اوریدونکي پوښتنې واورېدې، مجنون صاحب خو فکر کوم چې همدا پوښتنه وکړه چې نجونې په دې تیرو شلو کلونو کې څومره نجونو درس ویلی دي، چې دغه د لوړو زده کړو وزارت او د زده کړو وزارتونو د دغه شمېرې میلیونونه ښیي. او دوهم اوریدونکي د دوی د پښتنې ځواب فکر کوم په یو طریقه باندې ورکړ، خو تاسو که په دې اړه یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
دا دوهم تاسو نوم ما سم وانه ورې دي اړي چې دغه سره دغه درلو د تخریبات درلو د خو بیا هم د نظر څخه د مثبت نظر څخه ډیره مننه. واقعا فوتو کې اشاره وکړله او د ښاغلي مجنون صاحب په جواب کې چې میلیونونه تعلیم یې کړی دی په دې کې شک نشته، ځکه د افغانستان نفوس زیات شوی دی، ولې بیا هم فقط په لوی ښارو کې د درس او تعلیم زمینه مساعده ده. حتی القانو ته په درې څلور کیلومتر دی، زه د خپل کندهار خبر چې وکم په درې څلور کیلومتر ساحه کې د کندهار مکتب نشته د نارینو د پاره نه، ځکه یا یې علت ناامني ده، یا یې علت د مکتبو د بودیجې غلطه استفاده ده چې خیالي مکتبونه درلودلي دي، چې دا په دا شل کلو کې په دا دوه لسیزو کې دغسې استفاده ځینې سره ده. یو شمېر خلک د مکتبو په پیسو باندې جبونه هم چاخوله، دوی هم چاخوله، اولادونه یې تر خارجه پورې ورسېدل، ولې زموږ ماشومان حتی القان نشي تللی مکتب ته. نو دا هغه څه دي چې په دې کې نه پوهېږم چې دولت سترګې پټې کړي دي. زموږ ولس د مختلفو ماتیایی دلو تر کشار لانی دی جغ نیز کولای دا 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 حقا تیجی چیز نوش اولاس دا اوز دا اوز دا تفاوت دی.
بله دیر
منونا دیر مکتبونه دی پنامه اولسالی که دیر مکتبونه دی پنامه ستا ویه خبال فیزیکی دول مکتب وجود نلری، چیزی وجود نلری، معلیم وجود نلری.
عزیزی صاحب ډیره مننه ستاسو د نظر څخه. نو اوس هم زموږ دوهمه میلمنه را سره پر لیکه ده، معصومه بهار صاحب. معصومه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست، ډیره مننه چې وخت مو وایستی.
سلام خدمت شما، تشکر از که ما رو دعوت کردین، روز شما بخیر.
ډیره مننه معصومه جانې. تاسو په کابل ولایت کې اوسید، هلته د خبریالی په برخه کې کار کوي، همدارز لیکواله یاست. په دې ورستۍ کې تاسو په هیږي چې د پرشونځي باندې حمله زیاتې سوي دي، په ځانګړي توګه په اخیری حمله کې چې په دشت برچی کې د نجونو د شونځي مخې ته وسوه. زموږ موضوع دا ده چې دا ډول حمله آیا د نجونو هغه همت او زړورتیا چې دوی غواړي ښکارای کی او شونځي وایي او د افغانستان د پاره یو څه وکړي، آیا هغه همت به مات کړي که به دوی په خپلو کورو کې کښینی د بیرې څخه؟
ما فکر میکنم که ای کسایی که حمله میکنن اینا تا جایی که حمله کردن و نتیجهشان را دیدن نتیجه ندادن. کسایی که بارها سر مراکز آموزشی، سر مکاتب حمله کردن، برعکسشان نتیجه گرفتن که اینا دوباره میخزن و به مکاتبشان ادامه میتن، به درسایشان ادامه میتن و این نتیجه بخش نیستن. کسایی که مخالفین دولت هستند و میان بالای مکاتب و مراکز آموزشی حمله میکنن، فکر میکنن که شاید موانعی ایجاد کنن و نتونن که اینا آموزش ببینن و میخواین که جلوی از اینا رو بگیرن. اما تا جایی که ما رفتیم در ساحه به عنوان خبرنگار در شفاخانه ها از زخمی ها دیدن کردیم، کسایی که فعلا در بستر هستند در حالت وخیم قرار دارن، اما با آن هم تصمیم دارن که پس از اینکه صحتمند شوند دوباره به مکاتبشان برگردن، به درسایشان برگردن و درسایشان را ادامه بدن.
بله معصومه جان استاس دو معلومات له مخه چې تاسو هلته د خبري علي په برخه کې ام فعالیت اوس مهال د جنو په ځنګړې توګه شونځوي ته یا هم په عمومي توګه باندې شونځوي ته آیا حکومت دولت ورته پام زیات کړی دی د امنیت په برخه کې ک هغه غسی یعنی ورته ډیر پام نه دی؟
خب یک چیزی هست که ما با عنوان خبرنگار وقتی در ساحه میریم در اون لحظه که حادثه رخ میده یا بعد از حادثه تا چند روز تعقیب میشه و پیگیری میشه و توجه بیشتر میشه مردمی، جامعه، اجتماع، حکومت، نهادهای خارجی، نهادهای داخلی کلن توجهش به سر اون مکاتب و مراکز و اما حادثه هست. اما پس از یک چند روزی که بگذره توجه هیچ صورت نمیگیره، مثلا زخمی هایی که فعلا در بستر هستند اینا به صورت شدید آسیب دیدن، اکثریتشون شوک دیدن، اکثریتشون امیال دست و پایشون از دست دادن. اما پس از اینکه چند روز بگذرن در روزهای اوائل شاید برن رهبران کسایی که در ادارات مختلف کار میکنن در این بخش میرن از اینا احوال پرسی میکنن و عیادت میکنن، اما پس از چند روزی دیگه احوالشون رو نمیگیرن و میمونن و کسایی که در مکاتب فعلا رفتن میگن که ما به صورت رایگان درس میتیم یا مکاتب دوباره ترمیم میکنیم یا دوباره یک مکاتب دیگه ایجاد میکنیم به خاطر دخترها، یا که برشون معلم کم بود دارن معلم میتیم. اما این گپ چند روز از فکر میکنم ما تا جایی که این جامعه اجتماع بودیم گزارش ها رو دادیم، گزارش دارم همین چند روز اول است. بسیار توجه میکنن، بسیار دسترشان تمرکز دارن، پس از چند روز خاموش میشه. او زخمی میمونه در بستر، او شهید میره، شهید شده و خانوادهشون هم حالت بدی را تحمل میکنه بدون دخترش، بدون پسرش. پس از چند روزی کل چیز به باد فراموشی سپرده میشه.
بله تاس یادونه وکړه چې په لومړی سر کې دا ډول حمله ډیر زیات پام ځان ته اړوي خو وروسته د خلکو د یاد څخه وځي. اما پښتنه دغه چې د لوګر او کابل د حملو لپاره خلکو په رضاکار توګه لکه تاس چې ویل د مرستو راټولولو ژمنه وکړه او همداراز ولیدل سول چې پر پراخه کچه باندې خلکو د لوګر او کابل د حملو لپاره د هغوی د ټپیانو لپاره مرستې راټولې کړې، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې افغانان په داسې مواردو کې احساس کوي چې دوی ټول په دې پیښه کې د مخالف لوري پر وړاندې ولاړ دي او دوی یو د بل سره لاس ورکوي که هر څومره وضعیت خراب سي؟
خب بعضی حملات باعث میشه که افغانستان، مردم افغانستان منسجم‌تر از گذشته شوند. اینا کسایی هستن که فکر میکنن اگر ما یک جای را وحشت بندازیم، حمله کنیم بالای مکاتب یا برای نمازگزاران یا در لوگر هر جای دیگه، فکر میکنن وقت وحشت انداخته شد مردم تتوپرک میشن، پاشان میشن و برای همیشه از یکی دیگه شان دور میشن، در حالی که این چیزا یک درس عبرت است برای مردم افغانستان. مردم بیشتر منسجمتر میکنن، جامعه همدردیش بیشتر میشه و ای که ما در حادثه لوگر، در حادثه دشت برچی، در حادثه ای که در نمازگزاران در مسجد دو سه روز پیش اتفاق افتاد بودم، گزارش دادم، ای که مردم بیشتر توجه میکنن، یکی دست دیگر میگیرن، نهادا میان خیرین میارن جمع میکنن، کمک برشان میبرن، زخمه ها رو تداوی میکنن، بیشتر مردم منسجمتر میشه در این قسمت.
بله ډیر مننه معصومه بهار صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او له عزیزه عزیزي صاحب څخه هم ځانګړې مننه چې د کندهار ولایت څخه له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د نجونو د زده کړو د فعالیت په اړه له موږ سره خبري وکړ او د خپل ولایت د وضعیت په اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل او دا اوریدونکو د پښتون ځوابونه ویل. اوریدونکو د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي، نور به تاسو پر خدای وسپارم، بل اونې به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.